ژوند که روغی که درد لری تیریگی. خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ترشنه آسمان لاندید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت ساروان یم. د خبرونې ته مو هرکلی کوم. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی، خو په ورته وخت کې د دې بدلون د اغیزو د کمولو او مقابلې لپاره خورا لږ امکانات لري. د څو لسیزو جګړو او د چاپیریالي وضعیت خرابېدو افغانستان په نړۍ کې په څلورم هیواد بدل کړی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمن کړی دی. متخصصان وایي د تودوخې زیاتېدا، د طبیعي پیښو لکه وچکالیو، سیلونو او د مځکې شویدا افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایلې دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې چې میلیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي، مرګونې طبیعي پیښې او د بشري او اقتصادي کړکیچونو شدت نور هم زیات شوی دی. د سږ کال په پسرلي او دوبي کې سیلونو تر 300 ډیر کسان مړه، تر 40,000 ډیر بې ځایه او زرګونه کورونه او ډیره کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام له اټکل سره سم سیلونو د افغانستان کالنی اقتصاد ته تر 400 میلیون ډالر زیات زیان اړولی دی. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه وګړو ته ځانګړي ستونزې رامنځته کړي دي، ځکه شاوخوا 80% خلک د خپل معیشت لپاره په طبیعي سرچینو اتکال کوي. د افغانستان د جمهوري حکومت چې د لویدیز له پراخ ملاتړ برخمن و سقوط او په 2021 میلادي کال کې د طالبانو واک ته رسیدو د افغانستان لپاره د اقلیمي بدلون د کړکیچ د مدیریت وړتیا نور هم پیچلی کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالو مرسته کوونکو د هیواد ته د پراختیايي چارو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. په همدې حال کې په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو د منفي اقداماتو له کمله نړیوالې بشری مرستې په چټکۍ کمی شوې دي او لا هم کمی شي. په باکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیم په کانفرنس کې یو طالب پلاوی د څارونکو په توګه ګډون لري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نه شتون له کبله ډیر احتمال نشته چې افغانستان هغه نړیوال مرستې جلب کړي چې دا هیواد له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. افغانستان د نړۍ د شنو غازونو په خبرولو کې لږ ونډه لري، خو په چټکۍ تودوخه لوړه شوې ده. له 1950 کال راهیسې د دغه هیواد منځنۍ تودوخه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړه شوې چې دا له نړیوال اوسط څخه چې 1.5 درجه دی ډیره ده. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په وینا د تودوخې لوړېدل د زراعت او د زراعتي ارزښت د زنجیر په ګډوډۍ کې لویه ونډه لري چې د هیواد اقتصاد د ملا تیر حساب او حسابي شي. موږ په دې موضوع د بحث لپاره دغه شاغلو ته بلنه ورکړی ده چې په پروګرام کې ګډون وکړي، زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، د چاپیریال متخصص طاهر مامونزای، د چاپیریال بل متخصص ولی مدقیق، او همدارس کوشش کو چې له عبدالحادی اڅکزی سره هم په باکو کې خبري وکړو. شاغلی اڅکزی د په باکو کې په اقلیمی کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټول ملمنو ته هرکلی وایم. افغانستان ولې د هغو هیوادونو د لست په سر کې ده؟ تقریبا یعنی دریم څلورم هیواد دی چې اقلیمی بدلون ډیر زیانمن کړی دی. سلیمان خیل صاحب ته، سلیمان خیل صاحب ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. افغانستان د دې لپاره چې یو اغیزمن هیواد ده، او کله شپږم هیواد کېږي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، کله هم اوچا چې څو ورځې مخکې راپور خپور کړ چې لسم هیواد د ډېر اغیزمنو هیوادو په جمله کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو دا چې افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد نه لري، یعنی سی کول د دې ناورین په مقابله کې ښه ځان تیار وکړي. او دوه مسله دا ده کچیر یو نوې ټکنالوژي راځي یو داسې یو غټ اقدام د اقلیم بدلون لپاره، نو دای نسی کولای چې هغه سر ته ورسوي. نو دا مشکلات باعث کیږي چې افغانستان له هغه هیوادو په منځ کې راځي چې د اقلیم بدلون له اغېز نه ډېر زیات زیانمن کیږي. او دغه ترڅنګ سیاسي ثبات هم یو څه په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغېز ډېرې کړې دي. په شل کلونو کې جنگونه او چې بعض ځای کې سیلاب راته کوچکالی راتله، مرستندوی سازمانونه یا هغه موسسات نسو تلله، یا دا او همداسې د چاپریال ساتنې خلک چې په دې برخه کې کار کوي دوی نسو کولای چې عامه پوهاوی وکړي. او په زمن کې اوس چې حمن راغلی دا اوس هغه مرستې نسته دي چې تر څو د خلکو ته د مرستې ورسیږي. او دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیمي بدلون اغېزې پر افغانستان ډېرې کړي دي.
سب ډیر زیاته مننه کوروردان مامون صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې افغانستان سره لدې چې په دې راپور کې ما هم ورته اشاره وکړه ویل کېږي چې افغانستان د اقلیمي بدلون کې ونډه تقریبا صفر ده، هیڅ ونډه نه لري، ځکه چې صنعت نه لري، داسې تولیدات نه لري چې هغه چاپیریال ته زیات زیان اړوي، لیکن د زیان له درکه بیا د هغه وادو په سر کې دی چې ډیر زیات زیانمن کیږي. ولی
سلام تاسو ته او په برنامه کې ملمه ښاغلی سلیمان خیل صاحب او ټولو اوریدونکو ته، واقعا چې افغانستان یو له هغه وادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ته او همدارنګه د اقلیم بدلون بحران ته د زیان په کچه باندې، یعنی په ډیره لوړه کچه باندې موجود دی او نشي کولای په دغه زیانمنه کچه را کم کړي. یو د دلایل نه هغه دا چې ولې افغانستان په زیاته کچه باندې زیانمن دی، افغانستان په داسې حال کې چې د ګلخانهي ګازونو او همدارنګه د اقلیم بدلون کې ډېر کمه ونډه لري. دلیل دا دی چې اقلیم بدلون متاسفانه یو نړیوال بحران دی او هیڅ سرحد نه لري. هغه هیوادونه چې هغه د نړۍ پرمختللې هیوادونه دي او صنعتي هیوادونه دي، د صنعتي ودې وروسته په هغه هیوادونو کې د ګلخانه ګازونو زیاتېدل د دې لامل شوی دی چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون رامنځته شي. او دا چې اقلیمي بدلون سرحد نه لري، نو په همدې اساس باندې افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د زیان کچه لوړه ده. او دا چې څنګه نشي کولای د دې زیان کچه راټیټه کړي، هغه دا ده چې افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې دی داسې یو هیواد دی چې په زیاتره خلک په هغه سکتور باندې تکیه کوي چې هغه د اقلیمي بدلونو په اساس باندې هغه حساس سکتورونه دي، لکه زراعت، مالداري او همدارنګه نور هغه د معیشت وسیلې چې هغه په کلو کې خلک ګټه اخلي. نو په همدې اساس باندې افغانستان د زیان کچه د اقلیمي بدلون ته لوړه ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اقلیمي بدلون خبرې کوو چې تر ټولو ډیر افغانستان زیات اغیزمن کړی دی. د دې لپاره چې له اقلیمي بدلون سره څه ډول مبارزه وشي په دې به هم په خبرونه کې خبرې وکړو. خو تخنیکي همکار مو وایي چې ښاغلی اڅکزی دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ښاغلی اڅکزی په باکو کې دی، په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. له ده به وپوښتو چې په کانفرنس کې څومره خوشبیني شته چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته به توجه وشي. اڅکزی صاحب مهرباني.
ډېر زیات مننه. اول خو سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته.
سلام.
دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس په باکو کې جریان لري او نن د دې کانفرنس شپږ ورځې نو پوره شوې. په دې کانفرنس کې خورا پر مهم مسایل باندې بحث په دې شپږ ورځو کې وسو، چې په دې سره د افغانستان لپاره نسبت نورو کانفرنسونو چې په مصر از په مصر په او همدارنګه په دوبی کې وو په چیر کلونه کې دا کانفرنس لږ متفاوت او یو څه خوش خبری درلوده په دې خاطر چې په دې کانفرنس کې د افغانستان څخه یو پلاوی راغلی وو چې هغوی دلته موجود وو او د دوی موجودیت د نړیوالو موسساتو ډونرانو او مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره یو رقم د اعتبار فضا رامنځته کړې ده چې دغه اعتبار فضا که څه هم په اوس موږ نشو ویلی چې دا به په کم حد کې وي خو حج اکال اوس دلته توجه لږ مثبت اړخ ته روانه ده او پخوا چې به کله په نورو کنفرانسو کې موږ د نړیوالو ډونرانو سره مباحثې کولې د مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره چې کله موږ خبرې کولې هغوی به د افغانستان په اړه منفي نظر په اول کې راته راکړي چې افغانستان زموږ په برنامه کې اوس شامل نه دی که څه هم افغانستان ډېر ځپل شوی دی د اقلیم د بدلون له اړخه ولې ساش کال چې کله موږ دوی ته رسېدنه کوو دوی سره خبرې کوو دوی دا نه وایي چې افغانستان زموږ په برنامه کې شامل نه دی بلکې دا وایي چې د افغانستان سره د کومه لارې موږ کولای شو کوم مرستې ورسوو کومکونه ورسوو یوازې افغانستان نه دی چې اغېزمن شوی دی اوس ټوله دنیا ده که څه هم بډایه هېوادونه دي هغوی هم په یو رقم د سیلابونو او د اقلیم د بدلون د بحرانو سره لاس او ګرېوان دي.
عزیزه صاحب دا علت به دا فکر نه کوي چې دا وي چې په دې کال کې افغانستان ډېرې طبیعي پیښې درلودې سیلابونه یې درلودل ډېر ورښتونه یې درلودل او په دې خاطر تلفات یې درلودل په دې خاطر به څه ناڅه توجه وي افغانستان ته
ټول لامل یې موږ دا نسو بیانولی په دې خاطر چې همدغسې سیلابونه همدغسې طبیعي واقعې په نور هېوادونو کې هم سږ کال رامنځته شولې چې نور هېوادونه د افغانستان غوندې ډېر وځپله خو افغانستان ساس کال په کڅه هم اغیزمن شوی هیواد دی کڅه هم د نړیوال په افغانستان کې د کار کولو یو رقم تعهد او اراده او ژمنتیا لري خو په غسر په څنګه په ټول دنیا کې وسته پیسو کمښت دی زه خپل په یو بحث کې ناستو ما چې د افغانستان مخکې هغه هیوادونه چې د افغانستان مخکې دي او ډېر زبرسوي دي لکه سعود سودان یا سودان چې موږ تاسو ته وایو او بل چاډو او داس نور هیوادونه دا غوی غژونه چې ما واورېدل دا غوی ناری چې ما واورېدل ما یو رقم احساس وکړ چې افغانستان اوس هم یعنی یو سن څه شدي بد نه دی خو په ټول کې په دنیا کې په ټول دنیا په داسې چې تعهدات کله چې د پاریس قرارداد په 2015 کې لاسلیک شو په 2015 کال کې په هغه وخت کې بډای هیوادو دا ژمنه وکړه چې دوی به دغه د اوس وده کوونکي هیوادونو ته مرسته کوي د دوی سره کومکونه کوي تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون په مبارزه په برخه کې دوی حج اکل په پښو ودرېږي یو څه ناڅه خو دوی هغه خپلې ژمنې یا پوره کړي یا یو څه پاتې شوي او یا هم دغه نه تعهدات چې دوی باید راټول کړي لکه د کاله سل میلیارده ډالر دي په هغه کې هغه ژمنې نه پوره شوي نو دا هغه څه دي چې دنیا ته کومکونه په هغه اندازه نه دي رسېدلي کم چې تعهد شوي دي یعنی نو په ټول دنیا کې که افغانستان سره راواخلو ساش کال موږ د سلرج په دې کانفرنس کې زلرج د خوښۍ احساس لرم.
بله ډېره مننه اڅکزای صاحب تاسو را سره اوسئ بوربشو شاغل مدقیق ته مدقیق صاحب تاسو زمره هیله لري چې د په باکو کې د اقلیم د کانفرنس په افغانستان ته توجه واړوي د هغو زیانونو د جبرانولو یا کمولو سره به مرسته وکړي چې اقلیمی بدلون افغانستان ته اړه ولیدي.
مېرمنو ته او اوریدونکو ته مننه کوم چې دا فرصت مو سایت کړ. زه فکر کوم چې دغه د کاپ ونډه دا یو نورمال پروسه ده چې هر کال د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس یا کنونسیون چې دا دغه غړي ملکونه په کال کې یو ځل راټولېږي او خبره دا ده چې دوی په دغه دوه هفتو کې کوم بحثونه سي کوي د تڅنګ لار پیدا کی تر څو د اقلیم بدلون عوامل سي په دنیا کې دي هغه کم کی چې اکثره پر مختلفو هوادو پورې ارتباط لري د دې سره په څنګ کې په دې میکانیزمو باندې کار کوي چې هغه ځم هغه ملکونو سي ځان لیدلې ده هغه سره څنګه مرستې وکړي. دا کانفرنسونه ډیر مهم دي ولې دغه مسله ډیره پیچلې کول نه غواړي. دا ډیره ساده مسله امرتوی لیسو پاینده زمان کې ډیره ساده هم نه ده. د اقلیم د بدلون لپاره سه کوم مالی میکانیزمونه په نړۍ کې وجود لري یا شتون لري؟ دا د حکومتونو نه دي څاروان سب سه لکه آسانه لاسرسی بلکونه ورته پیدا کی لکه بشری مرستې. یو بشری مرستې دي چې هغه مختلف ډونرونه کوي پاره طریقه خپلې پالیسیانې خپل نورمونه لري، او یو لاسرسی د مالی میکانیزمو ته داسې د اقلیم د بدلون لپاره هغه په لومړي سر کې ملکونه تعهد غواړي. که دا ملکونه ځپل شوي وي او که پرمختللي وي، دوی باید خپل تعهدات ورته وړاندې کړي او هغه عملي ګامونه باید وښيي، ثبوت یې کړي او دا په اثبات ورسوي چې موږ عملا په دې برخه کې روان یو. بیا هغوی تاسو ته دغه لاسرسی درکوي چې هغه مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او کومکونه واخلي. زه فکر کوم څه د دې کنفرانس څه کال یوه ښېګڼه دا ده چې دوی په اجنډا کې د نورو مسایلو سه تقریبا لس عمده مسلې دي. یوه مسله یې دا ده چې دا په لومړي ځل په منطقوي بحث باندې تمرکز سوی ده په اجنډا کې، چې هغه په مرکزي آسیا باندې ده او په منځني ختیځ باندې، او خصوصا هغه ملکونه چې غریز ملکونه دي لکه زموږ هیواد افغانستان. دوی یو ګروپ جوړ کړی ده او دوی خپل منځ کې بحث کوي. نو دغه بحث یوه مثبت لاسته راوړنه زه بولم، او دا په دې پورې ارتباط لري چې د ملکو نمایندګان هغه هیات چې په دې کنفرانس کې شرکت کړی، څومره کولی شي زموږ د هیواد ضرورتونه او زموږ د هیواد مسایل هلته مطرح کړي او مشخصې برنامې هلته وړاندې کړي، او د هغو لپاره د اوږد مهال لپاره دوی کومکونه وغواړي. د اقلیم سره مبارزه دا یو آنی مبارزه نه ده چې په لنډ وخت کې موږ د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړو. دا اوږد مهال کې کیدای شي ولې ډېر منظم پروګرام او برنامه باید موجوده نظام وړاندې کړي.
بله، ډېر مننه. وروسته به په همدې خبرې کو چې څه ډول پروګرام څه ډول پلان لازمه ده چې افغانستان مرستې ترلاسه کړي د خپل اقلیم د هغه زیانونو د جبران لپاره. سلیمان خیل صاحب، ستاسو څومره هیله ده او څه فکر کوئ چې په دې کنفرانس کې به افغانستان سره مرستې وشي؟ دې ته په کتو چې د افغانستان پلاوی ناظر دی یا څارونکی دی، رسمي پلاوی لکه د نورو هیوادونو چې دي، د افغانستان پلاوی هغه حیثیت نه لري؟
ډېر زیاته مننه. ګورئ، زه خپله هم د کنفرانس د آنلاین په شکل څارم او هلته د یو ناظر په صفت د افغانستان د ګډون لرم. سره چې ما دغه مطالعه وکړه د دې کنفرانس څه کال، ماته ډېر دا کنفرانس یعنی ما له نظره ډېر کمرنګ ښکاري. که څه هم اچکزی صاحب مخکې وویل چې هلته خپله حضور لري او ډېر دوی له نظره څه کال ښه کنفرانس ده، خو زه چې وینم ډېر د اروپا ډېر مهم هیوادونه لکه جرمني لکه فرانسه د دې ولسمشران رانغلل. د اروپا هغه مشر کس چې د اروپا اتحادیې نه د هغه رانغی، او همداسې د امریکا ولسمشر هم دی کې ګډون ونه کړ. نو دا ډېر مهم هغه هیوادونه چې دې ته مرسته کوي داسې کنفرانس وته او داسې یو پروګرامو لپاره، نو هغوی رانغلل. هغه علت یې دا و چې د شرق او د غرب سره چې کوم د سیاسي اړیکې دي هغه لږ نور هم خرابې شوي دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په دغه تیر کال چې کنفرانس په دوبۍ کې و، سه کال چې دلته ده، په دغه یو کال کې په مختلفو هیوادونو کې مختلف تغیرات سیاسي لاره نه راغله، لکه جنگونه وصل په غزه کې، فلسطین کې، همداسې په یوکراین کې. دا ډېر خپل اغېز لري. نو هغې له هوجې نه اوس چې دا نوی ولسمشر هم راغلی ده، دا یو ځل چې مخکې ولسمشر سوی و ترامپ، دا پاریس اګریمنت یا پاریس توافقنامې نه ځان وباسه چې دا ډېر یو غټ خطر په هیوادو لپاره ده، ځکه که دوی ځانونه وباسي هغه مرستې چې هغه میکانیزمونه چې د دوی له مرستو څخه پیسې راټولوي هغه به نور نه وي، که یې ډېر کمزوری به وي. یو هغېزه. بله خبره دا ده چې سږ کال افغانستان چې دی تلی ده د یو ناظر په صفت تلی ده، نو ناظر به هلته څه کولی اوسي؟ خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو، خو ناظر هلته څه نسي کولای، خپل غږ نسي اوچت کولای. نو ضرورت ده چې هلته لاړ سي، لکه څنګه چې مدقق صاحب وویلې، هلته دغه خپل کوم اغېز چې موږ نه مونږ ته راغلي دي، افغانستان ته راغلي دي، هغه اغېزې د راپور په شکل وړاندې کی. داسې خو مونږ نشو ویلای چې مونږ باندې اغېزې راغلي، ښه نړیوال به وایي چې څنګه اغېزې راغلي دي، په کوم اساس باندې راغلي. زه نه غواړم چې انتقاد وکړم، مطلب مې دا ده چې دغه مسلکي او علمي بحث پرې باندې وسي، تر څو نړیوال قانع کړو چې واقعا مونږ اغېزمن شوي یاست. خپل نړیوال اوس غږ کوي چې مونږ شپږم هېواد یاستو چې ډېر اغېزمن شوي یاستو، یا مثال لسم هېواد یاستو چې ډېر اغېزمن شوي یاستو. اوس دغه اوس ښه د راپور ور ورسېږي. اوس چې غوښتیم ده د یو ناظر په صفت غوښتی ده چې دا خپله یو کولای شي چې یو منفي اغېز د افغانستان د غوښتل شوي هېوادو په منځ کې نه سده. داسې یو مطلب دغه کنفرانس کې به ګوري، خو بیا هم مونږ خوشبینه پاتې کېږو تر څو دغه کوم مرستې چې افغانستان لپاره هلته ځانګړې شوي دي، یا د افغانستان غوندې هېوادو لپاره ځانګړې شوي دي، دغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم خبره دلته راځي چې څنګه میکانیزم مونږ برابر کړو، څنګه هغه ظرفیت مونږ ځان کې پیدا کړو، تر څو هغه مرستې شوي هغه پیسې یا هغه کوم منابع چې دغه موږ غوندې هېوادو ته ځانګړې شوي دي هغه د لاسته راوړو. نو دغه هغه مسایل دي چې زه زیات د دې کانفرنس لپاره زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې نړیوال هغه مهم قدرتونه، هغه مهم هېوادونه چې د ونډه لري، هغوی نه دي راغلي. که راغلي هم دي ډېر کمزوري راغلي دي، یعنی مطلب هغه خپل نمایندګان ډېر په هغه شکل باندې لیکلي دي چې خالي دغه کانفرنس هغه چوکۍ ډکه اوسېږي، نور تعهدات ځکه دا سیاسي لاملونه دي.
ډېر مننه، سلامت اوسه سلیمان خیل صاحب. که څه هم تاسو وایئ چې اتم یا لسم هېواد دی، لیکن په هغه راپور کې چې دا نن خپور شوی دی، په دې کې ویل شوي دي چې افغانستان څلورم ډېر اغېزمن شوی هېواد دی. په هر حال مامونځی صاحب، لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه، د ټرمپ بیا ولسمشر کېدو هم وایي په دې کانفرنس باندې ډېر سیوری غوړولی دی، او شاید له دې کبله هم دا ځل لکه څنګه چې دوی نظر دی دا کانفرنس هغه سي کانفرنس نه وي لکه د تیرو څو کلونو کانفرنسونه چې تاسو هم داسې فکر کوئ.
ما غوښتل هم دې موضوع ته اشاره وکم، سرمخل صاحب دې موضوع ته اشاره درلودله. ترامپ یو لاره کسانو څخه دی چې هغه د اقلیمي بدلونه په دنیا کې هغه ردی او پابنه باور نه لري چې اقلیمی بدلون موجود دی، او د اقلیمی بدلون لامل محدودیتونه من سرازی باران من سرازی. نه تنها ترامپ چې د اقلیمی بدلون سره دغه د پوهې کوم تړاو نه نشته، د تور ته پوهان چې خپل د جغرافي د اقلیمی بدلون د هوا پیژندنې متخصصین دی او پوهان دي، اوس یو تعداد شته دی چې هغه اقلیمی بدلون ردی، تودوخه درجه زیاتوالی ردی، همدارنګه نړیوال گرمایش را دی، او په دې باندې باور نه لري. نو دغه موضوعات ست دی دنیا کې دا واقعا هم چې دی دغه کانفرنسونه دا ډیر کم رنګ کوي شي، او د دې کانفرنسونو په منفي برخه باندې په منفي برخه زیاتوالي طرف ته دا کانفرنسونه وړلی شي. اړتیا هم چې دغه کانفرنس په کتو باندې د جی شل هیوادونو چې کوم نمائندگان دي هغه نه یوازې د انګلستان لومړی وزیر په هغه کې ګډون کوي، او هغه د یو اتیا سلنه کاربن د کمولو وعده کوي. هغه هم داسې حال کې چې د خپل هېواد لپاره دغه تګلاره مخکې نور د هند همدارنګه هغه هېوادونه چې هغه د دې بدلونونو اصلي لاملین دي لکه جرمن اتحادیه اروپا او همدې ته ورته هېوادونه، نو دغه په دې کانفرنسونو کې موجود نه دي. زموږ ویره دا ده، من هیڅ یو متخصص زما ویره دا ده چې د اقلیمی بدلون موضوعات لکه د کپټالیزم په شکل باندې مخې ته ځي، او دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه زوريږي لا به هم زوريږي، او هغه هیوادونه چې هغه کوي شي د دې بحران نه ځان وباسي، او یا ځان وستلې دي هغه ځان وباسي او ترینوستې دي. نو زما ویره دا ده چې اقلیمی بدلون داس پاتې کیږي چې هغه وادونه شي هغه نشي کولای چې توافق حالت ته لاړ شي، د اقلیمی بدلون سره د ځان جوړونې حالت ته لاړ شي، نو هغه ډیر وزوري. ځکه اقلیمی بدلون درې مرحله لري، بعد او افغانستان په اخرنۍ مرحله کې چې کوم د خسارات او د زیانونو د جبران اولو په مرحله کې قرار لري، په تاسې حال کې چې مونږه هغه موقع د لاس ورکړی دا چې اقلیمی بدلون د کمولو د لپاره هڅې وکړو، د اقلیمی بدلون سره د توافق د جوړولو هڅې وکړو، د ځان جوړولو هڅې وکړو. متاسفانه مونږ په آخرنی مرحله کې مشتون لرو. من هیڅ د یو متخصص زموږ باور بدای شي د دې پسند کې چې مونږ په دغه سی کانفرنسونو باندې تکیه کوو، بهتره دا ده چې د اقلیمی بدلون یو اوږدمهاله موضوع په افغانستان کې د پرمختګ په اجنډا کې ونیسو او اوږدمهاله سرمایه ګذاري پرې وشي. اقلیمی بدلون د افغانستان جغرافیې ته په کتو او منابعو ته په کتو د درې مهم منابعو سره تړاو لري چې اوبه، خاوره او نباتي پوښښ. که چېرته دغه په درست ډول باندې مدیریت شي نو زه باوري یم چې افغانستان په اوږدمهال ډول باندې کوی شي د دغه بحران او د دغه نوري نظام وباسي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کوروادن. اڅکزای صاحب، تر اوسه پورې په باکو کې په دې خبرې شوي دي چې کومو هیوادونو ته باید مرسته ورکړل شي او کنه لا د مرستو خبره لري ده؟
زه به داسې لږ په ساده الفاظو، په ډېر لقبو، په ډېر تخنیکي لغتو به بحث نه کوم، ځکه چې زموږ هیوادوال په کوټ کوټ کې د زموږ خبرې اوري او د دوی تمه داده چې دوی د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي چې یو ښه خبر واوري. موږ د اقلیم د بدلون په بودیجه یا مالی منابع پر دوه برخو ویشو. یو هغه دی چې هغه سیاسي بودیجه ده یا سیاسي مالی بخشونه دي چې مالی میکانیزمونه دي. په افغانستان کې د 2021 کال مخکې د شین اقلیم بدلون یا داسې د اقلیم بودیجه مالی صندوق و چې جی سی ای ورته وایي، دغه صندوق په افغانستان کې چې هم ظرفیت موجود و، هم په هغه وخت کې افغانستان د نړیوالو سره ښه اړشوده شه درلوده، هغه وخت کې نه سو کولای چې د دغه صندوق څخه په کافي اندازه خپل هغه مستحق سوی هغه چې حق ورکول سوی دغه بودجه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه سیاسي دي، هغه ته د سیاسیون لخوا څخه پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندې کیږي چې ډېر تخنیکي او په ډېر لوړ سطح باندې هغه باید جوړ شي. یو دا اخ دی. بل دا دی چې سیاسي بودیجه هغه د سیاسي لحاظه کلج کډیروي، هغه افغانستان څونه لاسرسي ته پیدا کی، هغه افغانستان هغه سیاسي بودیجه ته په اول قدم کې لاسرسي ناممکنه د شپیدا شي. په دې باندې مدقیق صاحب به تر په یوه جوړه معلومات ورته ستام. پاتاسو بل بودیجه، بل انکشافي بودیجه ده چې هغه د نړیوالو مؤسسات او ډونرانو سره موجود ده. په سیاسي بودیجه کې ما چې تفاوت مخکې بیان کړ یا شوال شم بیان کړ، کله چې په خوا مجدلته د سیاسي بودیجه بغیر د انکشافي بودیجه چې هغه د ډونرانو او د نړیوالو مؤسسات سره ده، کله چې موږ هغه ته ورسوځو، مثال وایم د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، د انکشافي بانک، دا یو ان ایجنسیان یا دفترونه چې مختلف دفترونه دي افغانستان لپاره دوی بودیجه لري، همداسې نور. کله چې په هغه وخت کې موږ د نړیوالو ډونرانو او د نړیوالو مؤسسات سره د افغانستان په اړه مباحثه کوله، هغه به دا ویل چې افغانستان د لپاره اوس په حال موږ کوم خاص برنامه نه لرو. ول تفاوت اوس دا موجود دی چې کله موږ بحث سره وکړو، دوی مستقیم درته وایي چې موږ اوردل دي چې د افغانستان څخه استاذ هم درته راغلي، بل موږ خو چې ورغلي دوی اوس هغه اعتبار تفاوت دادی چې مخکې په خوا به دی ویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دوی د اقلیم بدلون ته هیڅ ژمن نه دي، د ژمنتیا نور ته لري، ولی اوس دغه تعهد ژمنتیا دوی ته ثابته سوچنه، دوی د اقلیم د بدلون لپاره ژمنتیا لري. دوی دغه کانفرنس ته عذاب ضرور دي یا نظر کوونکي دي یا من هیڅ دی واجی غړي دي، خو حد اقل دوی ته شتون لري، دلته ولسمشران سره د دنیا کتنې د خپل اړخ لري. نو د دوی دغه اعتماد او باور سازي د نړیوال مؤسسات او د دونرانو سره یو رقم د اعتماد فضا جوړ کړی ده چې دغه موږ کاملا مثبت ګنو. او بل امید چې موږ امید څومره لرو چې څونه د افغانستان لپاره بحث ودی، موږ سبا نه بل سبا ته په دلته په باکو کې یو ښه غټ کانفرنس نیولې دي چې دغه ټول ورځ ما د شپې هم ټول شپه کار کړی دي، دغه نن ورځ مونږ کار کړی دي، تر څو کول څه دغه کانفرنس ته نړیوال غټ دونرانو او دعوت کو دوی راوغړو ته افغانستان ټول دا ویاندویان مرته افغانستان ته کلی دي، تر څو د افغانستان هغه اغیزمن سوی ایمیج یا تصویر دته ودی ته وشي چې او د فرصتو لارې چارې دته وشي چې دلته فرصتونه کم دي، د کوم لار دی کولای شي افغانستان ته خپل محلي فرصتونه ایجاد کړي، خپل محلي کومکونه وکړي. موږ په دې کې د سیاسي میکانیزمونو څخه دا څوک نه دی راغوښتي چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي هغه جلا خپل ځان ته پروسه لري. دلته موږ ډېر فوکس یا تمرکز پر نړیوال موسسات او نړیوال ډونرانو کړی دی.
بلې، تاسو داسې چارتونه فلمونه جوړ کړي دي چې د چاپیریال اغیز وشي په افغانستان کې، او بیا په دغه کانفرنس کې چې تاسو یادونه وکړه هلته وشیست؟
بالکل، موږ ویډیوګانې له ځان سره ولیدي. موږ په 9 ولایتونو کې دغه تیر کال سرویګانې درلودې چې موږ د 4 ولایتونو څخه په کمیده نه وکړه. 9 ولایتونو ته زه خپل شخصا ما ولایتونو ته سفر کړی دی، هلته مو معلومات راجمع کړي دي چې کومه کمیونټي څونه د اقلیم د بدلون یا کومه ټولنه څونه د اقلیم د بدلون څخه اغیزمن شوی دی. زه داسې ټولنه ته مخکې چې زه کار په دې کانفرنس ته راسم دغه څخه دروازه مخکې زه کور ته راورسېدم چې زه په داسې غرو کې ولاړم چې تنها په یوه دره کې ما 8 مزل وکړ چې زه تر څو هغه ځای ته رسېدم چې درې موټر ما کې راکړه چې یو موټر نسلی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ دلته د بشپړ معلومات سره راغلي تر څو دغه د افغانستان اوس ټول په دې پوهېږي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر اغېزمن شوی دی، ولې ټول اوس دې ته ګوري چې شې نو څنګه د حل لاره چې ده کوم فرصتونه موجود دي. هلته موږ هلته فرصتونه دلته بیانوو چې د په هر ټولنه کې اوس په هر ځای کې د افغانستان په هر غره په هر کونج کې اوس د کار کولو زمینه مساعده ده او دوی کولی شي کار وکړي.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې اڅکزای صاحب. سره له دې چې اڅکزای صاحب وایي دوی او ورسره بلګرای پلاوی هڅه کوي کانفرنس جوړوي، فلمونه ورته شي چې افغانستان ته توجه وشي، لیکن داسې راپورونه شته چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی ګرانه د شیل افغانستان سره د نړیوال مرسته وکي. تیرو کانفرنسونو وشودل چې حتی افغانستان ته د څارونکو په توګه هم د ګډون بلنه ورنه کړه. لدې سره سره تاسو څومره وس توقع لري چې نړی به توجه وکي؟ محمود صاحب تاسو وایست.
بله، زه د اڅکزای صاحب خبرو سره موافق یم او خوشاله دي ته مې چې اڅکزای صاحب دغه نور هم داسې ارګانونه چې افغانستان کې کار کوي او ولایتو ته سفر کوي او د ولایتو یو ډاکومنټري یو سند یې راټول کړی، هغه په دغه کانفرنسو ته وړاندې کوي د دې دپاره چې دا یو دلیل وسي د دې دپاره چې افغانستان ته مرستې راجلب شي. که واضح وایو دا داسې نه ده چې دغه کانفرنسونه او د اقلیمي بدلونو کم نړیوال ادارې چې دي هغه د افغانستان د وضعیت نه خبر نه دي. په داسې حال کې چې د همدوی په درجه بندۍ کې د اقلیمي بدلون په درجه بندۍ کې چې د اقلیمي ادارو له خوا وړاندې کېږي افغانستان په درېمه درجه باندې ښودل کېږي، خو دا ده چې هلته د افغانستان د اقلیمي بدلون وضعیت ته په کتو او دغه تحلیل ته او همدارنګ د زیان کچې ته په کتو دغه هیواد درېمه درجه ترلاسه کوي. نو اړینه نه ده چې دا دلیل وسیږي چې اوس موږ نړیوال په دې باندې قانع کوو خبرو چې افغانستان کې دغه سی او وضعیت روان دي. نو دا واضح ده چې ټول نړیوال هم دې ته منتظر دي چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی حکومت یا یو داسې میکانیزم چې هغه د اقلیمي بدلون عمدارنګ هغه مرستي چې هغه د اقلیمي بدلون د کمولو سره د موهید زیس د چاپیال ساتنې په برخه کې همکاري کولی شي، یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې هغه لارې دغه مرستي په عملي شکل باندې ورسیږي. نو دا یو امکان لري، ولی تر اوسه چې درې کال افغانستان په دغه اقلیمي مالی حمایتونو نه لري ساتل شوی او لاسرسی نه لري، یو دلیل همدا دی. همدا دلیل همدا دی چې افغانستان دولت تعامل نه لري او نړیوالو هم د نه کوي چې افغانستان ته دغه مرستې ولیږي. نو دا د امکان تر حده پورې موږ خوشبینه یو چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي د مرستو چې ورسیږي، ولی بیا هم ویلی شو چې دا به ډېر اسانه نه وي.
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودان. مدقیق صاحب تمره چې دا ځل سټوډیو سره وصل وو اوسې او خبرې دې هم واورېدی شو. مدقیق صاحب، موږ تر اوسه پورې په دې خبرې وکړې چې نړیوالو اقلیم خراب کړی دی او موږ ته هم چې کوم زیان را رسېدلی دی د اقلیم له درکه هغه د نورو له کبله دی، لیکن په خپله هم ونډه لرو، ونه شین بوټی په ځمکه نه پرېږدو، هر یو لزمه خپل ځمکې سره داسې برخورد کوو لکه یوازې چې موږ ژوند کوو راتلونکي نسلونه نه وي. که په دې هم خبرې وکړو چې زموږ ونډه څومره ده د اقلیم په خرابولو کې. مرقب صاحب، تاسې مایک هم روښانه کوي؟ او بله، مایک هم اوس غږ هم راغی. مرقب صاحب،
ساروان صاحب بخښنه غواړم، زه فکر کوم د افغانستان اوسنی وضعیت که چیرې موږ په پام کې ولرو او دغه هڅې سېڅکزي صاحب ویلې دا ښې خبرې دي، خو په ډېرې خواشنۍ سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې موږ له دې کانفرانس نه څه ترلاسه کړو. او علت هم دا ده چې دا کانفرانس د اقلیم د بدلون کانفرانس دا یو سیاسي کانفرانس ده، او دا موږ باید له بشري مرستو نه دا باید را بیل کړو. دا کاملا سیاسي ده، له دې نه مستقیما شي نسو ترلاسه کوی. خو ستا سوال تر ازمه سه د خلکو ونډه ډیره زیاته مهمه ده. موږ په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره هغه آسی پذیره سکتورونه سیدی دا دیر پخوا موږ معلوم کړی دی. هغه دی په لومړي سر کې دی اوبو سکتور ده، په دوه مکچه دی زراعت او مالداری سکتور ده، او بیا همداسې په ترتیب سره دی جنگلو او څړځایو. خبره دا ده چې کچیرې موږ لاس تر زنې کینو او همیش منتظر دی ته اوسو چې په دې کنفرانسو کې موږ ته څوک پیسې راکړي، او دا د افغانستان اوسنی وضعیت که په نظر کې ولرو او دا سیاسي نظام په نظر کې ولرو او دا دنیا په رسمیت نه ده پیژندلی، افغانستان حداقل په دې کنفرانس کې د رایه ورکولو حق نه لري. او دا ټول په نظر کې ولرو او ګمان کوم ټول مسؤلیت اوس د عام خلکو ده. عام خلک څنګه کولای سي چې د اوبو په مصرف کې اصلاحات راولي، په اوبو کې څنګه سپما ترلاسه کړو؟ هر ورځ موږ ګورو چې د افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېروي شکل باندې استخراجېږي او د اوبو نه استفاده کېږي. سولري پمپونه ورته لګولي دي، د ضرورت په اندازې او دغه نه زیات استفاده کېږي. په دې کې باید اصلاحات راولو. هغه سنتي د آبیاري سیستم څه ده، په دې کې باید اصلاحات راولي. خلک هغه بوټو ته باید مخه راوړي چې هغه کم اوبو ته ضرورت ولري. یعنی دا هغه شیان دي چې خپل خلک یې کولی سي، هم د زراعت په برخه کې، هم د مالداري په برخه کې، هم د صنعت په برخه کې. نو ښه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال باید خپله لاسونه سره ورکړي، خپله ملاوې باید وتړي. د اقلیم له بدلون سره د کور په سطح باندې باید مبارزه موږ شروع کړو. کله چې ما په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې سره مسؤلیت درلود، کار مې کوو، افغانستان په نړیواله درجه بندۍ کې تقریبا په 14 هیوادو کې موږ راتلو په زیانمنونکو هیوادو کې، ولې اوس موږ شپږم هیواد، یعنی په شپږو هیوادو کې راغلو. نو دا یو د خطر زنګ ده ټولو خلکو ته. دولت په مجموع کې، نظام او خلک باید په ګډه سره، نظام باید د خلکو پوهاوی باید پورته بوزي، خلک په خپله باید لاس په کار سي تر څو د چاپیریال اغیزې، چون زموږ خلک دي چې هر کال هر ورځ قرباني ورکوي، دا نړیوال نه دي. نړیوال به دا مسله سیاسي کوي، او دا سیاسي مسله ده، ولې قرباني موږ ورکوو؟ موږ ګورو سیلابونه کال په کال زیاتیږي، وچکالي کال په کال زیاتیږي، د خلکو د اقتصاد کچه ورځ په ورځ تر بلې خرابیږي، د فقر کچه ډېره زیاته اوچته ده. په دغه حالت کې اوس دا اړینه ده چې خلک باید لاس په کار سي، خلک دې ته انتظار ونه کړي چې نړیوال مؤسسات څه کولی سي. ښه بس دا ده چې اوس د دې په ځای چې موږ لاړ سو د کنفرانسو ته انتظار وکړو، ښه خبر دا ده د افغانستان موجوده نظام لپاره که چیرې دا ظرفیت دوی ولري، د اقلیم بس دې اوس په افغانستان کې په د بشري بس کې مطرح کړي. ګورې په نړیواله کچه باندې دغه مرستې په دوه شکله باندې کېږي، یو انکشافي کومکونه دي او یو بشري کومکونه دي.
له 2018 کال نه د نړیوالو مرستو بڼه بدله شو افغانستان ته. مخکې ترغه نه افغانستان ته انکشافي بودیجه ورکول کېدله، په انکشافي برخه کې کومه کېده، ولی اوس په بشري مرستو باندې اعتقاد ډېره زیاته کېږي. ولی تر اوسه پورې هم د موجوده نظام په دې نه ده توانېدلی چې د اقلیم بحث او د اقلیمي مسایل دا په د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړي. نو ښه خبره او عملي لارې دا ده چې موجوده نظام هغه موجوده نړیوال نهادونه چې په افغانستان کې دي هغوی سره خبره وکړي او د اقلیم بحث د هغوی په برنامو کې شامل کړي. د دې پر ځای چې موږ انتظار وکړو چې نړیوال به موږ سره څه وکړي او د کنفرانسونه به موږ ته څه لاسته راسي، ګمان کوم دا عملي لاره ده په دې کې افغانستان خلکو ته کومکونه لاسته ورځي. او زه ډېر خوشبینه نه یم چې په دې کنفرانسو په نتیجه کې موږ ته په لنډ وخت کې څه شی ترلاسه تر څو چې موږ خپلې پالیسیانو ته په مجموع کې تغییر نه وي ورکړی او نړیوالو موجوده نظام په رسمیت نه وي پیژندلی او افغانستان خپل رسمي موقف په دې کنفرانس کې خپل نه کړي. په دې حاشوي غونډو باندې صحیح د تلاشونه کېږي، دا ښه خبر ده، ولی زه خوشبینه نه یم چې موږ ډېر څه ترلاسه
کړو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی مو ډېر منتظر پاتې شوی دی، ورنه بخښنه غواړم، مهرباني کوئ.
خدای پاک دې مان قبول کړي. اسمت فاروان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي روغ جوړ به.
سلامت اوسئ اتل صاحب، یاست لکه چې مهرباني
قربان سم. خدای دې خوشاله کړي. سلام ملمنو ته ما محترم اسمت فاروان صاحب ډیر شایسته توګه ته اشاره وکړه. خدای دې خوشاله کړي. لبم پلنګو کې خپل نظر سره شریکم. لکه ملمنو چې ویل څو در څو نړیوال تسترګې نیولې چې مثال د اقلیم په بدلون کې موږ سره مرسته وکړي، په بشري ناورین کې موږ سره مثال خبرې کومکونه وکړي. زوامه کومش خپل افغانان نه تلاست کارسو زه بیل قدر کوم. محترم اسمت فاروان صاحب مشغله د هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ جنوبي حوزه سفار حوزه کې ژوند کوو. دلته په شهر کې ګرځم. محترم اسمت فاروان صاحب، د دکانداران ما لیدلي د شهروالۍ ولایت او رقم ملکیت د هر دکان مخته مثال د خبرې نسب کړی دي چې دا دکانداران د خپل اوبو استفاده ځنی وکړي، دغه تبداسو مثال د خبرې د چاو د پاره دغه استفاده ځنی وکړي. خو بدبختانه د سنولکی مال دلی سروان صاحب محترم چې دکاندارانو مثال د خبرې خپل استفاده د اوبو څخه کوي، انولکی د تخلاص پریشي بارنه دغه سره د پومشجتان کم دغه مثال د خبرې وبزا کیږي، په کورو کم دغه وبزا کیږي. دا خو یو مسله ده، د اوبو سره مش خپل افغانان یاتات وکړو. او بل محترم اسمه کروان صاحب، دلته موږ د هلمند د سیم پر غاړه باندې ژوند کوو. د هلمند په سیم کې د شوا خراغلې دي چې د هلمند سیم د اوبو ډک بېږي. د خلک د سیم د اوبو څخه د کروندې لپاره مثال د اوبو استفاده کوي، په شمسیان یا په سولرانو باندې راپورته کوي. ما د کسان لیدلي سروان صاحب چې سیم ډک بېږي، د هغه برمیان چلند کړي. مثال په سولری برېښنا مشور توای د برمی چولی برمیان چلند وي، سیم ډک بېږي، والیم ډک بېږي، لا دوی هغه شمسیان چلند کړي. نظمیر د فارم دا په کار د مثال د خبرې اچات سره وکړو. بل د زنګلو مثلا مثال د خبر د مېرمنو اشاره ورته وکړه. دلته په هلمند کې موږ غټ غټ زنګلونه درلود. بدبختانه چې دغه زنګلونه په بیا رحمانه توګه په تیر حکومت کې وول سول زوم کې دغه زنګلونه مثال د خبرې پرې شول چې دغه سي درخت کښېنه وسې. زما په فکر او نظر باندې دغه به یو ډېر ښه لاره چې خپل موږ افغانانو دغه ته توجه کړي. او د مېرمنو سم محترم اسمت فروان صاحب دغه یو پښتنه ده چې مثال په خوا د زلزلې دونه نه کېدلې. اوس افغانستان کې بدبختانه باید چې وایم چې پر ولایت کې مثال په میاشت کې خامخا یو وار یا دوه وار زلزلې کېږي. دغه زلزلې هم کله بدلونه سره تړاو لري کنه لري. دا غوا پښتنه دی ملانه را جواب کی
سید ډیر زیاته مننه. کور ودان اتل صاحب، سلیمان خیل صاحب، تاسو کې اتل صاحب ته جواب ورکې. دوی زه په دې باور یم چې پیوازې په مرستوم نکیږي ترڅو چې د خلکو عادتونه بدل شي نیوي، لکه مخکې چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه، ترڅو چې دوی د رقم نلکه خلاصې پری شي، لکه اتل صاحب چې وویل ګومان نه کوم چې زرګونه میلیارډ ډالر هم کومک وشي وضعیت نشو بدلولی. د خلکو مسؤلیت فکر کوم چې ډیر زیات دی. که څنګه
د ما نظر دې لپاره چې د اقلیم بدلون سره موږ خلک وکولای شو چې مقابله وکړو، دلته درې خبرې دي. یو دا چې دولت څه کولای شي، خپل خلک څه کولای شي، او دې ترڅنګ نړیوال موږ سره څه کولای شي. ځکه اقلیم بدلون یو نړیواله مسله ده او د یو هیواد او د یو کلی لپاره دا ډیر سخت
دی. په دې شک نشته سلیمان خیل صاحب چې په دې لکه راپور کې مو اشاره شوی و تر اوسه مونږ په دې خبري وکړې، لیکن په هغه زموږ مسؤلیت، زموږ د خپلو خلکو مسؤلیت که په هغه ډیر خبري وشي، ځکه چې که پردي خپل دریځونه نه بدلوي، مثلا چین له دې لاس نه اخلي چې لسکرو کار اخلي یا هند نه اخلي یا امریکا نه اخلي، نو ته پخپله څه کولی شې؟ ته ځکه چې تر ټولو زیات زیان ته وینې، هغوی خو حداقل ګټه هم کوي، ته خو ګټه هم نه کوې.
بالکل، تا سوال ما واخیسته، تا سوال ته زه راتلمه. یو شایب چې مستقیم زه غواړم چې تا سوال ته لاړ شم چې وخت غنسی. ما بار بار دا خبره کړې ده چې افغانستان اکثر سیمو کې اکثر خلک د اقلیم بدلون دا موضوع ته د عقیدتي فکر کوي، یعنی عقیدتي چلند ورسره کوي. زه خپله بعض ولایتو ته تللی یم او بعضې کلیوالو خلکو سره زه ناست یم، هغوی اقلیم بدلون باندې اوسه پورې دی باور نه لري. دوی فکر کوي چې دا یو طبیعي پیښې دي او دا هر کار راځي دا د خدای کار. زه دا منم، موږ مسلمانان یو، خدای کار ته خدا موږ یو څه اقلیم هم بدلون پکې راوستی ده. د اقلیم کوم شدت راوستی ده، په ځمی کې مطلب واورې نه کېږي، په اوړي کې مطلب بارانونه کېږي، وچکالی ګانې ډېرې سوي دي، سیلابونه ډېر زیات راځي، چې کورونه خرابوي. دا موږ یو څه خراب کړي دي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې دولت لاس په کار سي، عامه پوهاوی دې اوچت کړي او په ځمن کې یو سختګیرانه یو ډېر کلک قوانین دی وځي کړي چې تر څو د خلک د دې باندې هغه ونه کی او کولای شي تشویقي پروګرامونه هم دولت لري. تاسو کېدای شي شاید اوسېږي چې څو وخت مخکې تیر کال په ننګرهار کې خلک د آس کمینه کې خلک داسې یو چکډمونه په خپل داسې رضاکار په شکل باندې جوړ کړ، تر څو هغه د سیلاب اوبو مخه ونیسي او هغه سیلاب اوبو راټول کړي. همداسې په غزنی ولایت کې داسې کار وسو چې خلک مراټول سره خپل اوسل چې اوس سیلاب مخکې د دې چې راسي موږ باید څه وکړو. د وچکالۍ لپاره بعضې خلک څه اقدامات درلودل، واورې ذخیره کړلې په خپلو سیمو. دا هغه کارونه دي چې خپل خلک خپل ذهن نه پوسوي دي که یو څه عامه پوهاوی دي ورته وسي، یو څه خلکو ته امامانو له طریق نه یا ملایانو له طریق نه هغوی ته خلک دا مسیج یا دا پیغام ورسوي چې اقلیم بدلون دا عقیدتي مسله نه ده، دا چې دا ګورس تر بلې دا خبره نور هم جدي کېږي او کولای شي چې موږ تاسو ځانونه دمه واخلي او ځمکه مو خراب کړي. نو دې ته ضرور ده چې لاس په کار سو. نو دا کولای شي چې خلک هغه عادت بدل کړي چې مخکې نورو مېلمنو وویل چې دا د خلکو عادت ده چې بدلول ډېر سخت دي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. محمود صاحب، د اتل صاحب پوښتنه دا وه چې زلزلې اوس ډېرې شوې دي، دا هم له اقلیمي بدلون سره ارتباط لري؟
اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې دغه ډول پېښې او دغه ډول احتمالونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اغېزمن کړي دي. بلی، اقلیمی بدلون تر یو حد پورې د زلزلو په راوستلو کې رول لري. هغه دا چې دا په اقلیمی بدلون سره هوا ګرمیږي او په هغه منطقو کې چې هلته یخچالونه اوسیږي یا واورې اوسیږي، نو هغه په ډیر کم وخت کې ویلې کیږي او هغه د ځمکې هغه برخو ته چې هلته په هغه کې چاونه موجود یا به هغه چاونو ته دننه کیږي او هغه سره دغه چاونه د همدې اوبو سره پراخیږي. نو دلته په ځمکې په دغه چاو کې کله چې پراخه کیږي یو ډول حرکت راځي، نو دغه هم کیدای شي د دې په څنګ کې اقلیمي بدلون خپله د آتش فشانونو چې رامنځته کیږي هغه د ځمکې نه یو فشار سره چې دی د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي، نو دې سره هم ځمکه زور اخلي او کیدای شي چې زلزله رامنځته شي. ولی ضرور نه ده چې دغه آتش فشان دې داخل په افغانستان کې اوسي یا نږدې منطقه کې، ځکه هغه یو ډیر زیات فشار سره د ځمکې نه د ځمکه د لاندې برخې نه د ځمکه سطح ته راپورته کیږي. نو اقلیم بدلون مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې کولای شي چې زلزلو باندې تاثیر ولري او زیات.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. کوربدن مامون صاحب، مدقیق صاحب، په وروستي یو کال کې ډیر ورختونه وشول د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې، سیلونه مو ولیدل چې راغلل، لیکن لدی سره سره د وچکالی اندښنې دي. په دې تازه راپورونو کې ویل کیږي چې حتی په کابل کې د چاک اوبو مشکل دی او ورځ په ورځ جدي کیږي. دا ولې دا اوبه چیرې ځي؟ ولې نه جذبیږي؟
سروان صاحب، د اقلیم د بدلون منفي اثر زما آواز اوري؟
ستاسي آواز اورو.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اثرات، هغه منفي تاثیرات په مختلفو برخو کې، یعنی په لومړي سر کې وچکالی ده او په دوم سر کې سیلابونه دي. دا دوه متضاد پدیدې دي. یعنی په لومړي سر کې موږ وچکالی لرو، لږ نه وروسته بیا سیلابونه لرو، له د بې وخته ورښتو په نتیجه کې. او دغه سره په خوا کې بیا یخې څپې لرو، د هوا یخې څپې، دغه اقلیمي هغه منفي اثرات دي په افغانستان کې. خبره دا ده چې وچکالي خو په افغانستان کې په طبیعي شکل باندې له ډېر پخوا پخوا کلونه دماوي تا له عمر نه ډېر له پخوا پخوا ده وچکالیانې موږ لرو. ولې تغییر پکې دا ده چې دا وچکالي اوس هغه دوره چې پخوا به په څو کاله وروسته راتله، دغه دوره یې اوس لنډه شوې ده. یعنی یو کال دوه کاله بعد بیا یو وچکالي لرو، او دا د خپله د وچکالي دوره زیاته شوې ده. خبره دا ده چې د اقلیم د بدلون خصوصا په هغه ملکونه چې هغه د بهر له سطحې نه په لوړو ارتفاعاتو کې دي، هلته هغه مستقیم اثر په غرونو باندې ده یا په طبیعي یخچالونو باندې هغه اوبه ویلې کېږي. پخوا به د اوبه په دې غرونو کې ذخیره کېدلې د واورې په شکل باندې، او د کال په جریان کې به په ویالو کې، په لختیو کې، په ابریزو کې، او بالاخره په سیندونو کې به دا راتلې، او همیش به خلکو استفاده ترې کوله تر بل ژمي پورې. ولې اوس دغه د واورې د ویلې کېدو بهیر چټک شوی ده. واوره ډېر ژر ویلې کېږي، او دا دفتن اوبه راځي راکته کېږي. په یعنی موږ هغه اوبه چې باید د کال په جریان کې لاسرسی ورته درلوده، یا هغه موږ له لاسه ورکوو. د دې سره په خوا کې موږ بې وخته ورښتونه او بارانونه لرو. دغه ورښتونه او بارانونه باعث د دې ګرځي چې دغه اوبه دفتن د مځکې سر ته راسي. په عین وخت کې د اوبو د تبخیر کچه زیاتیږي کله چې هوا ګرمیږي. معنا دا ده چې مځکه وچیږي، خاوره وچیږي. د مځکه د خاورې هغه لومړی قشر سختیږي، مځکه د اوبو د جذب ظرفیت کموي. دغه د باران اوبو دفتن د دې پر ځای چې مځکه یې جذب کړي، دا په سیلاب باندې اوړي. دا بله ستونزه ده چې موږ ورسره مخ ده. زموږ هیوادوال همیش دو سره مخ دي. دا منفي اغیزې دي د چاپېریال. اوس خبره دا ده چې موږ څه کولی سو له دې سره. وچکالی لرو، بې وخته بارانونه لرو. په افغانستان کې هغه کومه دوه سکتوره یا دوه ملي پروګرامونه چې په تیر وخت کې پیشنهاد شوي وو، لومړۍ پروژه دا وه چې په افغانستان کې باید خلک په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید اصلاحات راولي په ملي کچه باندې. دلیل دا ده چې یعنی موږ په مجموع کې د اقلیم له بدلون سره یو لار چې ساینس پوهانو پیشنهاد کړی ده، هغه وایي چې موږ باید خلکو ته سازګاري ورکړو.
یونیسف د اټکل په اساس د اقلیمي بدلون له کبله په هرو لسو افغانانو کې اته له پاکو اوبو بې برخې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان 40% نفوس وچکالی ځپلی یا اغیزمند کړی، او د دې کبله د هغو افغانانو شمیر په ډېرې دورې چې د خوړو مسؤلیت نه لري. اڅکزی صاحب، د اقلیم په دې کانفرانس کې چې په باکو کې دی، له دې څومره تمه کیږي چې دا به له هیوادونو سره مرستې وکړي؟ څومره مرسته به وکړي؟ څومره دا سازمان پیسې لري یا بودیجه لري؟
د غمرستې چې دی د هیوادونو چپې، کله چې په 2015 کال کې د پاریس په نامه قرارداد لاسلیک شو، په هغه وخت کې بډای هیوادونو چې مسولیت واخیستې، کم هیوادونو چې دوی د صنعت تولید ډېر لري او د دوی انرژي د صنعت د تولید څخه یعنې دوی مختلف سون توکي سوځي چې په هغه سره هوا الوده کوي، او په دې سره دوی مکلفیت واخیستې چې دوی د دغه الودګي په خاطر باندې دوی ټکس مالیه غوندي ا د دې څخه چې خسره ویني هغه هیوادو ته ورکه. اوس خبره دا ده چې په دې کانفرنس کې به څومره دی وکول چې خپل تعهدات سره ورسي. دا غوې تعهدات لپاره په تیر کال د خسره منسو او غیز منسو لپاره د لاس دمیج فند یو مالی صندوق جوړ سو، چې دغه مالی صندوق تیر کال یعنی په دوبی کې چې کوم د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس وو، دا یې د عملي بڼه ورکړه. دې ته یو کمیټه جوړه کړه چې یوویشت هیوادونه د کمیټې غړیتوب لري، چې دغه یوویشت هیوادونه به د دې مدیریت په لاس کې ولري. بیا به هغه هیوادونه چې هغه ډېر اغېزمن شوي دي، ډېر خسرمن شوي دي، هغوی به خپل تخنیکي پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندیزونه دوی ته ورکوي تر څو وکولی شي چې د دوی څخه پیسې ترلاسه کړي. نو دغه صندوق، د مالي صندوق چې ما یادونه وکړه، دا د سل میلیارده ډالر باید بډای هیوادونه هر کال، چې هر هیواد خپل مکلفیات لري او خپل بودیجه مشخصه ده چې باید کلنۍ دستونه بودیجه د صندوق ته ورکړي. په دې کانفرنس کې چې ساش کال دی، یو نقطه چې دلته خلک دوی ته متوجه دي، هغه دا ده چې دغه تیر کال دوی به دغه اوس معلومه سي چې کوم هیوادو خپل تعهدات پوره کړي دي. دا اوس موږ نو سوال چې امریکا مثال دوی خپل ولسمشر نه درغلي، د اروپا نه درغلي دي، او اساس رسول دي، نو دوی خپل تعهدات نه پوره کړي. کدی ساغوی خپل تعهدات پوره کړي، کدی ساغوی خپل ژمنتیا پوره کړي، کله هم لکه تیر کال چې پوره کړي، کدی نه یې پوره کړي. نو دا تر اوسه مشخصه نه ده، معلومه نه ده. دا به د کانفرنس په اخرنی ورځو کې اعلانېږي چې کوم هیوادو تیر کال
د خبرونې وخت مو همدومره و. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې برخوال عبدالهادي اڅکزی، د چاپیریال متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال بل متخصص طاهر مامونزای، او د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل. له تاسو ټولو ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
I'm not afraid.